دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د سپتمبر اوله نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کوم په دې خبرونه کې به د سپین بولدک او چمن پر حال سربیره تاسو ته د افغانستان خیبر پښتونخوا او فاټا په اړه معلومات درکو دروانه خبرونه په پای کې د خدای خدمتګاران په اړه ځانګړي ونیس پروګرام مشالونه اوریدل هم مهره وي خو تر هر څه وړاندې وارو کو مجید بابر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
ستړي مشي پړمبه د مشال د خبرونو سرټکی د سوارلس وردونه بندا د چمن لارا د نن ناد تک راکتل پر لپاره پرانستل شو پاکستان برتانیې ته د الطاف حسین پر ضد ثبوتونه ورکړي دي جانکیری په پاکستان غا کړی چې د سخت دریدو ډلو پر ضد دي سختې کاروایان وکړي اوس د مشال د خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان چارواکي په دې سلا شوې دي چې د بلوچستان په چمن کې د تیرو دوه هفتو نه تړلې پوله د تګ راتګ لپاره د نن نه پرانیزي دغه پوله افغان لوري ته د احتجاج کوونکو لخوا د پاکستاني بیرغ د سوځولو نه پس تړلې شوې وه د پاکستان نیمه پوځي ځواک فرنټیر کور تیره ورځ وویل چې دغه پوله به د سوارلس ورځو د بندش نه پس نن د تګ راتګ لپاره خلاص شي فرنټیر کور وویل چې تیره ورځ د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس دغه پوله د پرانیستلو پریکړه وشوه نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغان پولیسو ساتو ځواکونو کرنل محمد علي وویل
نن سهار دروازه پر اوه بجې باندې لکه څنګه چې په خوا خلاصېدل په ما تاکلی او معین وخت باندې دروازه د ترافیکو په مخ باندې خلاص شول او اوس وګورو مرور د خلکو او موټرانو جریان لري موږ شرطونه د هیچا شرطونه نه منو هغه مسایل مطرح شوي دي چې هغه د دواړو طرفو د خوا څخه منل شوي دي چې باید یو د بل بیرغ او یو د بل مشرانو انځورونو ته سپکاوی ونیسي هغوی ته احترام وسي
بلخوا پاکستان انټرنیشنل خبری ایجنس وایي چې په مذاکراتو کې د بیرغ سوځولو په اړه د افغان لوري لخوا د لیکلې معافی نه پس پاکستان د دغې پولې پرانستلو ته رضا شو تیرور د سند صوبایي حکومت ویان مولا بخچان ډیو د وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې د غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د دینی مدرسو د رجستر کولو فیصله حتمی ده او چې څوک هم په دې نیوي کې کوي د هغوی اندېښنې به ډېر ژر ختم کړل شي
یہ اٹل فیصلہ ہے رجسٹر ہوگی اس میں جو جمع
دیوئی دا حتمی پریکړه د مدرسې بار رجسٹر کولې شي او چې کوم مذهبي ګوندونو په اندېښنې سرګندي کړي د هغه د ختمولو لپاره هڅې روانې دي او ضربه د غټول په متفقت او په دې قانون عمل کوي
متفقار داسې اس قانون په عمل درامت کوي
د مدرسو د رجسٹر کولو قانون جوړولو فیصله د اگست پر 21 د سند صوبې د کابینې په غونډه کې هم شوې وه خو د ځینې مذهبي سیاسي ګوندونو په خصوصي توګه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا په دې فیصله سختې نیوکې مخې ته راغلې وې او دا یې د مدرسو پر ضد د بهرنیو ملکونو ایجنډا بللې وه د پاکستان د داخلي وزارت وایي چې دوی د برتانیې نه د هغه خود ساخته جلاوطن سیاستوال الطاف حسین پر ضد د کاروایۍ غوښتنه کړې ده چې تېره اونۍ د هغه د اشتعالي تقریر له وجې په کراچۍ کې بلوي شوې وې تېره ورځ یاد وزارت وویل چې دوی برتانوي چارواکو ته د الطاف حسین پر ضد داسې ثبوتونه ورکړي دي چې ترې د پاکستاني برتانوي او نړیوالو هغو قوانینو خلاف ورزي شوې ده چې له مخې په کراچۍ کې تشدد راپارېدلی او د دغه هیواد لا اینډ آرډر یې اغېزمن کړی و د امریکا وزیر خارجه جان کیری په پاکستان غک کړی چې د هغو مقامی سخت دریځو ډلو زالیدي له منځه یوسي چې په پاکستان چې په سیمه کې د امن بشپړېدو پر مخ کې خنډان دي هند ته د خپلې دورې په دویم ورځ ښاغلي کیری تېره ورځ زیاته کړه که څه هم په نږدې څو میاشتو کې د څه پرمختګونو باوجود پاکستان له پکار دي چې په خپلو سرحدونو کې د پټو ترهګرو پر ضد سختې کاروایانې وکړي هغه وویل چې دا څرګنده خبره ده چې پاکستان به دغه دنده ترسره کوي او لکه د طالبانو سره تړاو لرونکي حقاني شبکې او لشکری ته باغوندی د مقامی ډلو چې سخت دری د فعالیتونه کوي پر ضد د سخت عملیاتو ضرورت ده د خاغری کیری په خبره په پاکستان لازم ده چې موږ سره د هغو بدو کردارونو د زالو صفا کولو لپاره مرستې وکړي چې له وجې چې د چا له وجې چې هند سره د پاکستان تعلقات ښه کېدو ته نه پرېږدي او په افغانستان کې د امن او سوکالۍ په موخه زموږ صلاحیتونه متاثره کوي خاغری کیری وویل چې د انصاف خبره دا ده چې پاکستان خپله هم د ترهګرۍ له امله ډېر اغېزمن شوی دی او موږ ټولو لپاره پکار دي چې د یو بل مرسته وکړو د برازیل مشرانو جرګې ولس مشره دلاما روسیف له ولس مشره لری کړه. سینټ ولس مشره په مالی بجټ کې په لاسوهنه تورنه کړې ده. تېر ورځ یو شپېته سینټرانو د روسیف د مواخذې په حق کې رای ورکړې، خو شلتن له دې دعوې مخالفت وکړو. له قانون سره سم که چرته د سینټ له دریو دوه برخې د ولس مشر یا ولس مشرې په مخالفت رای ورکړي، له دندې لرې کېږي. تر دې پرېکړې وروسته روسیف په ټویټر کې ولیکل چې نن هغه ورځ ده چې یو شپېته نارینه چې اکثر یې تورن دي او درغلی کې ککړ دي، د 450 میلیونو برازیلیانو رای پر ایران وغورځولې. د سینټ له پرېکړې سره د روسیف د کارګر ګوند 10 کلن واک پای ته ورسېد. وروستۍ خبر دا چې له امریکا څخه کیوبا ته ورستو تر نږدې نیمې پیړۍ لومړی تجارتي الوتکې سفر وکړ. جټ بلو 378 الوتکه پرون سهار له فلوریډا ایالت والوته او نږدې یو ساعت وروسته کیوبا ته ورسېده. په دې الوتکه کې د امریکا د ترانسپورټ وزیر انتونی فاکس او د الوتکې د 5 عملې په ګډون 1.5 سل سورلی وي. د 2014 کال له دسمبر را په دې خوا امریکا او کیوبا هڅې پیل کړي دي چې اړیکې معمول ته راولي. امریکا په هوانا او کیوبا په واشنگټن کې سفارتونه پرانیستي دي. د مارچ په میاشت کې ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته سفر وکړ او په مئی میاشت کې د امریکا د سوداګرۍ لویه بیړۍ د کیوبا په بندر کې وتریده. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. څوارلس ورځې وروسته نن د چمن او سپین بولدک لار پرانستل شول. د افغانستان د سرحدي ځواکونو یو قمندان کرنل محمد علي داوري د دې لارې د خلاصېدو لامل په اړه وایي.
دواړو طرفو د خوا څخه منل شوي دي چې باید یو د بل بیرغ او یو د بل د مشرانو انځورونو ته سپکاوی ونیسي.
په پاکستان کې مېشت افغان مازور کډوال وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره دی له دوی سره ځانګړي برخورد وکړي.
شرما دغه خواست کوو چې موږ مازور ته یو مختلف دغه اعلان کړي چې افغانستان اقتصادي مشکل سره مخ نشو.
او سلاسوي چې د افغانستان، امریکا او هند ولسمشران به په نیویارک کې په راتلونکو غونډه کې خبرې سره کوي.
پر مشترک همکاري او مبارزه د توریزم او مشترک اقتصادي همکاري باندې بحث سره
وکړي. او دروانی خبرونه په پای کې د خدای خدمتګارانو په اړه ځانګړي 19 پروګرام مشالون اوریدل هم هېروي چې دا ځل د پښتنو د نوموړي قامي مبارز شاعر او لیکوال اجمل خټک د ژوند حال شریک شوی دی.
کی اجمل صاحب کله د غیرت چغی مزاحمتی شاعری غږ پورته کنو. دا زمنګ د مترقی ادب مزاحمتی ادب یو داسې بنیاد جوړ شو چې هغه بنیاد تر نن پورې مضبوط ولاړ دی.
پروان خبرونه کینو راپور هم لرو له مشال رادیو سره اوس. زموږ هغه له مشال رادیو څخه اوریده. مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای او دا خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لارې هم تاسو اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. لکه څنګه چې مو په خبرونه کې هم اوریدل، څوارلس ورځې وروسته نن د سپین بولدک او چمن لاره پرانستل شول. په دې اړه تازه حال شریکولو لپاره دا وخت له کوټ څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترنز مر سره د ټلیفون پر لیکه دی. ایوب ترنز، په دې اړه که تازه حال مر سره شریک کړي چې د لارې خلاصېدو وروسته اوس په چمن کې یا په کوټه ښار کې اوضاع څه ډول ده؟
ازمی صاحب، تقریبا 2.5 ساعت کیږي چې دغه لار خلاصه شوی ده په چمن کې د سپین بولدک ترمنځ، او تګ راتګ د انسانانو پیل شوی دی. هغه انسانان چې هغه د پولیس دواړو غاړو ته په انتظار و د 3 سوالس ورځو راهیسې په دې کې زیاتره هغه تجارتي چې هغه د چمن اوسېدونکي، خو د دوی مارکیټونه، منډیانې، کاروبارونه په ویش منډي کې دی د سپین بولدک په لور، او دغه ډول د کندهار او د هلمند څخه چې کوم افغانان راځي د علاج لپاره یا د نورو کارو یا د چې خپل قربان دي، نو دا هغو راتګ هم د نن څخه پیل شوی دی. او د دې تر څنګ په چمن کې چې کومې لاریانې ولاړې وې یا کنټینران ولاړ وو، دغه لاریانې او کنټینران زیاتره د افغان ترانزیت چې کوم شیان د افغانستان ته لېږدول کېږي په دغه بار وو. او د دې تر څنګ د نیټو ځواکونه چې کوم سامانونه په دې بارو، نو دغه قرار اوس چې دی هغه د افغانستان په لور پر پول باندې دی اوړي د افغانستان په خوا او د دې کوم کاغذات یا کارونی اسناد یا کتل کیږي پر دې محل پر پول باندې د دوړ هوادو د سردي چارواکو لپا میتي ګامونه هم پورته شوی دی او کوټه کې چې څناوړه پېښه نشي رامسته او په خلکو کې ډېره زیاته خوشحالي ده ځکه چې د پولې دواړو غاړو ته چې کوم خلک اوسېږي هغه وایي چې د دوی ورځنی ژوند چې دی روزګار چې دی هغه د پولې د خلاصېدو سره تړلی دی او چې کله پوله بنده وه نو خاص کر د چمن تجار یا د بندک تجار چې دی هغه ته ډېر لوی زیان اوښتی دی مهال د دواړو هېوادو د حکومتونو او د سرحدي چارواکو مننه کړې ده چې پوله پرانستله.
ډیر مننه ایوب ترین زمر سره د تازه معلوماتو شریکولو او ښه ورځ ولرې. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په سپین بولدک کې د افغان پولیساتو ځواکونو له یو کمانډان کرنل محمد علي داوري سره څو شپې وړاندې زموږ همکار نوریاس نوري خبرې کړي او د پولي د خلاصېدو په اړه ورسره معلومات غوښتي دي. محمد علي داوري په دې اړه څه داسې ځواب ورکړي دي؟
نن سهار دروازه پر و بجې باندې لکه څنګه چې په خوا خلاصېدله په ماغه تاکلې او معین وخت باندې دروازه ترافیک په مخ باندې خلاصه شول او اوس وګورو مرور د خلکو او موټرانو جریان لري.
داوري صاحب د پاکستان لوري ځینې شرطونه ایښي او تاسو دا شرطونه پر ځای کړل؟
موږ شرطونه د هیچا شرطونه نه منو، نه په دې کې شرط ځایوي نه دا د شرط خبره ده. فقط هغه مسایل چې موږ د دولت او د پاکستان د دولت په ګټه وه او په بین المللي قوانینو کې باید هغوی رعایت موږ وکړو او دوی وکړي، هغه مسایل مطرح شوي دي چې هغه د دواړو طرفو د خوا څخه منل شوي دي چې باید یو د بل بیرغ او یو د بل مشرانو انځورونو ته سپکاوی ونیسي، هغوی ته احترام وسي، هغه باید په صفري نقطه کې مظاهره ونه شي، د صفري نقطې څخه سل متره شاته باید وسي، او یو د بل دولت پر ضد باید شعارونه ورنه کول شي. دغه مسائل و چې دا موږ هم ارزو و او د دوی هم ارزو و.
دا ورسې تاسو څومره ډاډه یاست چې دا دروازه یا دغه پوله به بیا نه تړل کیږي؟
دا نه سم وایلای، دا اوس خو دوی په خپل ژمنه باندې هغه د وفا وکړله، دروازه اخلاص کړله، نور نو بیا انشاءالله ضرورت دې ته نه پیدا کیږي چې دروازه د ترافیکو په مخ باندې وتړل شي.
د افغان سولساتو ځواکونو کمانډان کرنل محمد علي داوري و چې د سپین بولدک او چمن لارې پرانستلو او وروسته زموږ د همکار نوریاس نوري پرتنې ځواب ودی.
د مشال رادیو د زیارت تورځ خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو،
تاندې هلې
په پاوکم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنري غړی
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د پاکستان په بیلابیل برخو کې مېشت مازور افغان کډوال وایي چې په افغانستان کې نو خپل کورونه لري او نه د څه ډول کار کولو جوګه دي، نو خپل هیواد ته د بیا سندو پر وخت ملګري ملتونه او افغان حکومت مرسته ورسره وکړي. د ملګری ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار له پاکستان په خپل خوښه ستنیدونکو هر رجستر افغان کډوال ته پر $350 سربیره له ډیر څخه تر اویا ډالر د سفر خرڅ لپاره ورکوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي.
په پیښور کې یو افغان کډوال جانداد خان مشال رادیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت د داوو باوجود پولیس یې هر ورځ زوروي، نو دوی او نور خپل خپلوانو یې افغانستان ته د تللو فیصله کړې ده، خو د مازورتیا له وجې د ډیرو ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي چې د یو ان ایچ سی آر په پیښور دفتر کې نه خو د مازورانو لپاره څه انتظام شوی او نه یې د دوی لپاره څه جدا پیکیج اعلان کړی، نو د یادې ادارې نه غوښتنه کوو چې دوی لپاره د مراعات اعلان کړي.
ما بل ایشار د خانه مونتا څلور سو ډالر راټول کی نور څه پیکیج نشته دی چې یا مثلا مل تک کور جوړ کی یا مل څه کاروبار برابر کی بل رالو دلته غټ مشکلات د ویشار دفتر کې دینځو راځي انتظار وباسو چې څوک ری نمبر راشي دا یو غټ مشکل دی چې موږ څوک ری ویشار داس یو کم دغه مونتا نه دی راکړی چې سانټیا جوړ کی چې کوم سړی روغی هغه خو ځد دیم خل خپل سامان ترک ته وخیږي حالته یو مزدوري یو دی ځنه برابر مون دغه مزدور اتحاد ویشار نه دغه خاص کو چې مون مزدور ته یو مختلف دغه اعلان کی چې افغانستان اقتصادي مشکل سره مخ نشو
د جانداد خان سره سره په مختلفو کیمپونو کې میشت یو شمیر نور مازور کډوال هم دا غوښتنه کوي چې ورسره د مرستې زیاتې کړي شي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د روان کال جولای میاشتې څخه د پاکستان نه په خپل خوخه ستنیدونکي هر راجستر افغان کډوال ته د 350 ډالرو نه علاوه د سفر خرج په توګه د 150 تر 170 ډالر هم ورکوي د یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې ویاند دنیا اسلم خان د مازورانو د غوښتنو په حق لوایي چې اداره هر راجستر افغان کډوال که هغه روغ وي او که مازوره سره یو شان نقد مرستې کوي او په داسې څه پالیسۍ غور هم نه دی کړی شوی چې تر لاندې یې اداره د مازورانو سره کومک زیات کړي
د افغانستان د حکومت د خوا سره یو سولوشن سټراتیجي فار افغان ریفیوجیز 2012 کال کې جنیوا کې انډور شوی و د هغه سټراتیجي مطابق هغه ښارونه یا صوبې د افغانستان د چکم کې د امنیت مشکل نه دی د افغانستان حکومت به د پرته تلونکو والا افغانانو سره مرسته کوي چې سونه کولای شي نو د افغانستان حکومت لپاره دونه اسانه نه دی چې اندرونی طور هم خلک به کور دي او بیا چې په ایران یا پاکستان کې کم خلک میشتي هغه هم ورسي نو په دې پکار ده چې دا د واپسي پروسیجر ستې دا ګریجولي چې په افغانستان حکومت باندې زیات بوج نه وي او دا خلک هم چولاړ شي خپل ژوندونه د نوي سره سره شروع کړي
د یو ان ایچ سی آر د وینا تر مخه چې په پاکستان کې دا مهال تر 15 لک زیات راجستر او قریبا هم دومره غیر راجستر کډوال ژوند کوي پاکستان حکومت په جون میاشت کې د راجستر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د روان کال تر دسمبر میاشتې پورې غځولې ده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کیلو هرتز
اسمو ژغلا مشال رادیو اوری د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته د مشال رادیو .com او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر سره سرسی لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړی د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي اوزو د خیبر پښتونخوا پر لور د خیبر پښتونخوا حکومت په شخصي او سرکاري روغتونونو کې د غریب ولس د درملنې لپاره د صحت انصاف کارت په نوم یو پروژه پیل کړې ده دغه کارت لرونکي کسان د راتلونکو 2 کلونو لپاره تر 1,500 روپیو لګښت لرونکو ناروغیو پوری وړیا علاج کولای شي د سپای حکومت په وینا صحت انصاف کارتونه به اوس د پښتونخوا 50% آبادی ته غځول کیږي په دې اړه نور تفصیل له پېښور د خالد خان پر راپور کې واوري
خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په دې محل اول چې د صوبې سرکاري روغتونونو حالات ښه کولو سره سره د دوی حکومت به اوس 50% آبادی ته د درملنې لپاره د صحت کارډونه ورکوي د کوم تر مخه یو مریض په شخصي یا سرکاري روغتون کې خپل علاج ویلیا کولی شي دا شروع پورز د پیښور په یو ځایي هوټل کې د صحت کا انصاف کارډ په نوم د پرانستي دستور کې عمران خان اوایل چې د دوی حکومت زیات تر پنګا د انسانانو د پرمختګ او د ادارو د پیاوړتیا لپاره مصرف کوي او عام ولستا د تعلیم او صحت اسانتیاګانې ورکول د دوی حکومت په درتیاتو کې شامل دي د صحت کارت د مخکنه د پښتونخوا په 4 ضلعو یعنی مردان ملکن کوټ او چترال کې د ازمیخ پتوګا پیل شوی او اوس به د چارواکو په وینا د صوبې 50% آبادی غزول شي دا کوم لاندې دا یو کورنۍ اته غړي تر 3 لک روپو پورې علاج کول شي په دې محل د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
کبھی کبھی مجھے پریشان بھی ہو جاتا ہوں کہ مجھے ایسا صوبہ ملا ہے
کلا کلا ز پریشان هم شم چې ماته داسي صوبه ملو شوې ده او دا ز چیلنج کوم چې هیڅ یو تیر حکومت سه نظام جوړ کړی وي، سه اداره یې ټیک کړی وي، سه اصلاحات یې راوړی وي یا سه قانون یې جوړ کړی وي چې نظام پې خوشي. ز اورم چې دغه سیاسي ګوندونه وایي چې دوی ډیر کارونه کړی دي، خو زه ورته وایم چې دا غریب او عام سړی دپاره دوی سکړی دي. دا سیاست کارت باندې لوی نیوکه دغه مخې ته راغلی دي چې صوبای حکومت دا دې دپاره سر درجه بندی نه ده کړې او دا مخکې نه د بینظیر انکم سپورت پروګرام اخیستونکو دغه کارت او اسانتیاګانې حاصلولی شي. خو بیا د سیاست ته محکمې سیکرټری عابد مجید پدیکلا وایي
دا بینیفیشریز د پاورټی انډیکس سروې نه دي، او ماغه سروې بینظیر انکم سپورت پروګرام هم یوز کوي. آی 16 پی ایم ٹی پورې کوي، مونږ اوس 24 پی ایم ٹی کا اماغا سروے بمونگ یوز کو کلا پورے چ حکومت بل سروے نہیں کرے چ کم بالکل ٹرانسپیرنٹی تو اس مونگا ذاتی طور باندې خلق اچول شروع کو نو دین بعد یہ پروگرام افادیت خراب شی.
دا یادون دا چی دا دا کارڈ حاصل ہون کی تبا دا علاج پا دوران کی دا دری روز دا پارا پا اسپتال کی داخل مریض تا 250 روپے ارز او دا غشان حاملہ زنانو یا دا ما شمانو پا بیمارے کی زنانو تا دا اسپتال نا کور تسکلو دا پارا خرچ ہم ورکول شی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
زموږ غل مشال ریڈیو خاوري د خیبر پښتونخوا له چتراله بهر د چترالی جنکو د ودونو مخنیوي لپاره د چترال ځلی پولیس افسر په دفتر کې و ځانګړې څانګه جوړ کړل سوې چې د نجونو د ودونو لپاره به د سړي معلومات له اړوند تانو څخه ترلاسه کوي او د نجونو لمیندو او پلرونو سره به شریکوي. د ځلی پولیس افسر په وینا دا ګام د هغو نجونو تر پیښو وروسته پورته کړل سوې کوم چې د تشدد ښکار سوي او یا طلاقونه سوي دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال رابعه کرم خان راکوي.
د خیبر پختونخوا د چترال سلی پولیسو د ملک په نورو برخو کې د چترالی جنکو په غیر قانوني توګه د ودونو مخنیوي لپاره یو مخصوص سیل جوړ کړی دی. دا مخصوص سیل چې د چترال ضلع انتظامی او د پولیسو په مرسته جوړ کړی شوی دی، پکې پولیس افسران، مقامی مشران او عالمان شامل دي. د چترال ضلع پولیس افسر آصف اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل چې د چترال ضلع جنکۍ د ملک نورو برخو او په خاص توګه پنجاب صوبې خلکو ته د پیسو په بدل کې واده کړی شي، کم چې نه صرف د واده شوي جینې بلکې کورنۍ لپاره هم مشکلات ودروي. د وویل چې اکثر له خلک چترالی جنکو سره په دوکه ودونه وکړي، نو دې لړکې د خلکو د آگاهۍ لپاره هلې سلې شروع کړي دي.
بعض خلکو ودونو کې هغه بیا وروسته پرابلم جوړ شي، ایون تر دې پورې چې طلاق وشي، پکې قتل پورې، کرمینل افنس پکې کمیټ شي، دغه لکه دام رپورټ شوي چې ښځې خرڅې شوي دي، هغې د روک تام دپاره ځلې چې کوم دی مونږ یو پروسیجر دغه کړی دی خلک فیسیلیټیټ کولو له د هغې آگاهۍ دپاره صحیح انفارمیشن نه مونږ پولیس ورته چې څوک کم کسان راځي نو دا ریکوائرمنٹ دی چې هغه مونږ ویریفیکیشن کوو د متعلقه د چې کوم دی هغه اوسیدونکی دی دا ډسٹرکټ دغه تانې نه چې کوم دی نور بیا کار دا هغې خپل دی رشتہ کول نه کول دا د هر دغه انسان بنیادی حق دی دا هغې په رڼا کې.
د چترال نه بهر د واده شوو جنکو په معاملو کار کوونکي اداره دعوت عظیمت وایي چې په 13 کالو کې دوی سره د 200 نه زیات کیسونه د داسې جنکو راغلي چې چاته د ودونو نه پس مسلې رامخته شوي وي او هغې واپس چترال ته راغلي دي. د یادې ادارې مشر جاوید اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو په مرسته چترال نه بهر د دې واده شوو جنکو مسلې دوی یا د عدالت په ذریعه هواروي او یا جرگو پسریا.
د چترال خلک ساده دي او بهر نه چې نور خلک راشي نو دوی دوکه کړي او ورته خپل صفاتونه کوي او دا ورته وایي چې ستا لور به خوشاله وي، نو زمون خلک د دوی په خبرو کې راشي خو چې هلته لاړ شي نو څه نه وي، دلته ځان خان یا چودري ثابتوي خو چې هلته وګوري نو ورسره د کرایا کور هم نه وي، او داسې هم شوي چې زمون لور خور ورسره لاړه شي نو د هغه سړي د مخکې نه ښځه بچي هم وي، نو ظاهره ده مسلې خوبوي او څنګه کېدې شي چې جینۍ په داسې حالاتو کې خوشاله وي.
د چترال د کیلاش سیمې خلکو د خیر خیګر لپاره کار کوونکي لیوک رحمت وایي چې د دوی خلکو د پولیسو دا اقدام ستایل دي.
زمنګ د خلکو نه دا رائے اخستې کېده چې آیا پولیس کم کار کوي، نو آیا دا سم دی او کنه. او د مخصوص سیل د لارې داسې طریقه کار په اړه یې معلومات شریکول چې څوک هم د چترال نه بهر واده کوي نو باید چې پولیس خبر کړی شي او د هغې به مکمل معلومات کیږي چې آیا دا سړی سم دی او که نه څه مسله شته. نو د دې په اړه پولیسو رای اخیسته او زموږ خلکو د دې اقدام ستاینه وکړه چې داسې زموږ نوڼه به محفوظه وي.
د ذکر د تېره اونۍ په کوهاټ ضلعه کې واده شوي د چترال ضلع د یو وژل شوي جینې فرخندې مڼې ترلاسه شوی و. نوموړی د خاوند دوی مخصه وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. لوی اختر ته شاوخوا دوې اونۍ پاتې دي خو خلکو له مخکې نه د قربانۍ لپاره د څارو اخیستل پیل کړي دي. د قبایلي سیمې اورکزو ایجنسۍ ولس وایي په لوی اختر کې د قربانۍ لپاره څاروي نسي اخیستلی ځکه چې په منډیانو کې د څارو نرخونه ډیر لوړ دي. په دې اړه مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راپور کوي.
ځایي خلکو په خبره په سیمه کې د څارو نرخونه د لوړېدو یوه وجه دا ده چې حکومت سیمې ته څاروي په وړلو علاقایي ټیکس یاد کړی دی. د فیروزخیلو نورکدی مشال لوډیو ته وایي مخکې به څاروي په وړلو ډېره کمه خرچه راتله خو اوس چې کله نه علاقایي ټیکس لوړ شوی دی په یو څاروي له 1500 تر 2000 روپۍ لګښت راځي. په اورکزو کې څارو د خرڅ لپاره تر ټولو غټه منډی فیروزخیلو او د مشتیونه علاوه په کلای کې لګیږي. ځایي کس حاجي عثمان مشال لوډیو ته وایي د کامی سیملی غړی ډاکټر سید غازی ګلاب جمال مشال لوډیو ته وویل دی کوشش کوي چې په اختر کې د قربانۍ لپاره کم سروي وړل کیږي پر هغو د علاقایي ټیکس معاف کړي. واضح دی وی چې هر ورځ د سونو په حساب په گاړو کې نه یوازې اورکزو ته بلکې تیرا میدان ته هم له نورو ضلعو منډیانو لکه پېښور او کوهاټ څخه څاروي وړل کیږي. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس د کراچي په لور د پاکستان د سند صوبې سیاسي او پوځي مشرتابه د دینی مدرسو د راجسترولو پریکړه کړې ده. په دې اړه تیر ورځ په کراچي کې د وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ کې د صوبایي اپیکس کمیټه غونډه وشوه چې گورنر، کور کمانډر او د نیم پوځي ځواک رینجرز پر مشر سربیره د پولیسو مشر او صوبایي وزیرانو ګډون پکې کړی و. په غونډه کې په صوبا کې د غیر قانوني سیاسي دفترونو د ختمولو او په لوی اختر کې په زور د څارو د څرمنو ټولولو د مخنیوي لپاره پر تګلارې جوړول هم فیصله د غونډې. نور تفصیل کراچی څخه د مشال رادیو خبریال محمد عمران راکوي.
د سند صوبایي حکومت ویان مولا بخش چانډیو د اپیکس کمیټې د غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د دینی مدرسو د رجسټر کولو فیصله حتمی ده او چې څوک هم په دینی وکی کوي د هغوی اندېښنې به ډېر زر ختم کړي شي. حتمی پریکړه ده چې مدرسې به رجسټر کولی شي او چې کومو مذهبي ګوندونو په اندېښنې څرګندې کړي د هغې د ختمولو لپاره هڅې روانې دي او ضربه دغه ټول په متفقه توګه په دې قانون عمل کوي. د مدرسو د رجسټر کولو او قانون جوړولو فیصله د اگست پر 28 د سند صوبې د کابینې په غونډه کې هم شوې وه خو د ځینې مذهبي سیاسي ګوندونو او په خصوصي توګه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا په دې فیصله سخت نیوکې مخې ته راغلې وې او دا د مدرسو پر ضد د بهرنیو ملکونو ایجنډا بللې وه. په لوی اختر کې د سرمنو را جمع کولو لپاره د تګلارې جوړولو په اړه مولا بخش چانډي وویل چې کوم غیر سرکاري تنظیم یا سیاسي ګوند سرمنې را جمع کوي نو هغوی به اول د ډیپټي کمشنر نه اجازه اخلي او حکومت ته به دا ښایي چې دوی د سرمنو پیسې چرته خرج کوي. هغه زیاته کړه چې په کراچۍ ښار یا سند صوبه کې کوم د بل هیواد یا بلې صوبې خلک په وقتی توګه میشت دي د هغوی به هم پوره معلومات راغونډولی شي. دیوایي دا پریکړه شوې چې څوک هم سرمنې را جمع کوي هغه به اول د ډیپټي کمشنر نه اجازت نامه اخلي او بیا به دغه مدرسې یا ادارې د دې مکمل تفصیل هم ورکوي چې دوی به دغه پیسې چرته خرج کوي. بله دا چې دلته یوازې د غیر هیواد خلک قرآنی نه کوي بلکې د پاکستان د بیلابیلو صوبو نه هم خلک راځي نو ځکه دا فیصله شوې چې څوک هم په وقتی توګه دلته میشت وي هغوی به خپل ټول معلومات ورکوي.
د ذکر د چې په سند صوبه کې د بنگالیانو او برما د خلکو په شمول د پاکستان د بیلابیلو صوبو خلک میشتي چې پکې د سلويختو لکونه د زیاتو پښتنو داوا هم کیږي او صوبایي حکومت په دې خبره زور ورکړي چې د دې ټولو معلومات به جمع کولای شي. په کراچۍ ښار او د سند صوبې په نور برخو کې د متحده قومي مومنټ د دفترونو ړنګولو په اړه د یوې پښتنې په جواب کې مولا بخش چانډیو وویل چې چېرته هم کوم دفترونه په غیر قانوني توګه جوړ کړی شوي وي هغه به ورانولی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خپرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د سهار لس نیمې بجې سوې. مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان او افغانستان چارواکي په دې سلا شوي دي چې د بلوچستان په چمن کې د تیرو دوه هفتو نه تړلې پوله د تګ راتګ لپاره د نن نه پرانیزي. دغه پوله افغان لوري ته د احتجاج کوونکو لخوا د پاکستاني بیرغ د سردولو نه پس تړلې شوې وه. تیر ورځ د سند صوبایي حکومت ویان مولا بخ چانډیو د وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې د غونډې وروسته خبريالانو ته وویل چې د دینی مدرسو د رجسټر کولو فیصله حتمی ده او چې څوک هم په دینی وکی کوي د هغوی اندېښنې به ډېر ژر ختم کړل شي. د پاکستان د داخلي وزارت وایي چې دوی د برتانیې نه د هغه خودساخته جلاوطن سیاستوال الطاف حسین پر ضد د کاروایۍ غوښتنه کړې ده چې تیر اونۍ د هغه د اشتعالي تقریر له وجې په کراچۍ کې بلوي شوې وي. د امریکا وزیر خارجه جان کیری په پاکستان غږ کړی چې د هغو مقامی سخت دریځو ډلو ځالې دي لمین د یو سي چې په سیمه کې د امن بشپړېدو پر مخ کې خنډان دي. هند ته د خپلې دورې په دویم ورځ خاغلی کیری تیر ورځ زیاته کړه که څه هم په نږدې سو میاشتو کې د څه پرمختګونو باوجود پاکستان له پکار دي چې په خپلو سرحدونو کې د پټو ترهګرو پر ضد سختې کاروایانې وکړي. د برازیل مشرانو جرګې ولسمشره دلاما روسیف له ولسمشرۍ لرې کړه. سینټ ولسمشره په مالی بجټ کې په لاسوهنه تورنه کړې ده. تېره ورځ یو شپېته سینټرانو د روسیف د مواخذې په حق کې رایه ورکړې خو شلو تنو له دې دعوې مخالفت وکړو. له امریکا څخه کیوبا ته وروسته تر نږدې نیمې پیړۍ لومړی تجارتي الوتکې سفر وکړ. جټ بلو 350 الوتکه پرون سهار له فلوریدا والوته او نږدې یو ساعت وروسته کیوبا ته ورسېده. په دې الوتکه کې د امریکا د ترانسپورت د وزیر انټونی فاکس او د الوتکې د پنځو عملی په ګډون یو نیم سل سورلی وي.
دا مهم خبرونه لندیز مولا مشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد مشال رادیو خبريالي رفعت انجم د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چورته خورسو.
جنگ ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې په سند کې د مقامي حکومتونو انتخاباتو نه میاشتې پس د کراچۍ سره سره د پوره صوبې بلدیاتي ادارو ټاکل شوي غړو د خپل عہدو حلف اخیستی. په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ نه ټاکل شوی او په جیل کې بندي د وسیم اختر په حلف اخیستو د ټول ملک نظر وو. خدا خبره ډېره د اطمینان وړ ده چې هر څه په ډېر خوشحالۍ سره وشو. اداریه وایي چې منتخب شوي ښاروال په خپل خطاب کې کلو زړه مظاهره وکړه او د ښار ټول سیاسي ګوندونو ته یې د ښار د تعمیرو طریقې لپاره په ګډه سره د کار کولو بلنه ورکړه. د دې ویناوه چې مقامي نمائندو ته اته کال پس د ښار د مسلو حل کولو موقع ترلاسه شوی نو پکار ده چې خپل منځي اختلافات هیر کړي او د ملګرو د ترقۍ لپاره په ګډه سره کار وکړي. اداریه لیکي چې د نړۍ په ترقی یافته ملکونو کې هم مقامي حکومتونه د ولس مسلې حل کولو کې خپل کردار لوبوي. خو د سند خلک تیرو اتو کالونو د دې څخه محرومه دي خو اوس کم از کم د صوبایي حکومت لخوا د صوبې او د دومره غټ ښار مسلو حل کولو لپاره مقامي حکومتونو ته ډېر وسایل ورکول پکار دي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې د پېښور سره د خیبر پختونخوا په څلېرش سرکاري کالجونو کې د استادانو حاضرۍ لپاره بایومیټرک نظام لګول شوی دی کوم چې د استادانو د حاضرۍ یقیني ضمانت نه دی خو بیا هم یو ښه کوشش دی چې د بهتره تماس ساتل شي. اداریه وایي چې د دې نوړاندې هیڅ داسې نظام موجود نه و تر دې چې د ستره ګریډ افسر به د حاضرۍ لګولو نه انکار کولو خو حاضرۍ لګول څه بده خبره نه ده خو کېدای شي چې بیوروکراسي دا نه خوښوله. اداریه لیکي چې په کالجونو کې د استادانو حاضرۍ یقیني کولو لپاره دا ګام ډېر ښه دی خو مؤثره نتیجې به ترې ترلاسه کول ګران وي ځکه چې دا تجربه په اسپتالونو کې لیدل شوې ده. شرطه چې د بایومیټرک نظام نه پس هم د ډاکټرانو موجودګي ممکنه نه شوه. اداریه خره کې وایي چې حکومت ته د نورو ګامونو سره سره کالجونو کې معیاري تعلیم ورکول یقیني جوړولو لپاره داسې انعامونو یا خراج ورکولو سو بندوبست هم کول پکار دي.
او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غله مشال رادیو څاوري فارن افیرز مجله لیکي په پاکستان کې سوال طالبان لشتمن خلکو په کروڑونو روپی غواړي او کڅو کې نور کوي نو یې وژني او یې تښتوي چې په نتیجه کې دغه خلک هیواد پریښودو ته مجبور سي. بلخ د الجزیره ټلویزیون پر یو پاڼه خپور شوی یو ریپورت کې راغلی چې ترهګری په افغانستان کې زغم ته ماته نسی ورکولای. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی منور شاه درته وړاندې کوي.
فارن افیئرز مجله لیکي په پاکستان کې طالبانو ګڼ شمېر شتمن خلک په دې هم اووجل چې دوی ته بتن ورکوي. مجله د مثال په توګه د اسما په فرضي نامه د یوې کونډې ذکر کوي چې وسلوالو طالبانو یې خاوند وجلې وو. وسلوالو د اسما د خاوند نه د 2 کروڑ روپو غوښتنه کړې وه چې په انکار یې هغه وواجه. د دغه پیښې نه څو ورځې پس اسما ته وسلوالو ټلیفون وکړو چې که د خاوند د مړینې مراسم یې سرته رسېدلی وي نو دوی ته دې د غوښتل شوي رقم انتظام وکړي، ګنې دا وار به ورله لور ووژني. نوموړی د دې نه پس خپل ورور او 3 کلنه لور له ځان سره کړل او یورپ ته لاړل. مجله لیکي اسما ورته د خپلو زخمونو نښې ښودلي چې د دې کور ته د ورتګ په وخت د طالبانو د وهلو له وجې جوړې شوې وې. نوموړی دا مهال په یونان کې د کډوالو په کیمپ کې ده، خو اوس هم ویریږي چې هسې نه طالبان ورپسې دغلته ورشي نو ځکه خپل اصلي نوم هم په ډاګه کول نه غواړي. مجله لیکي په پاکستانی سیاست او هلته د انساني حقوقو په حالت غربي نړۍ زیاتره نه پوهیږي چې لوجې دوی د کډوالو د مشکلاتو اندازا نشي کولای او دغه وجه ده چې زیاتره په یورپ کې د دې کډوالو د پناه اخیستلو درخواستونه رد کیږي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه خبره شوې یو مقاله کې لیکي د روانې میاشتې په 23 نیټه د کابل په امریکایي پوهنتون کې وجل شوی یو زده کوونکی جمشید ظفر د مرګ نه څو ورځې وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی وو چې مرګ یو حقیقت دی خو د مرګ له ویرې ژوند پرېښودل نه دی پکار. نوموړی نو خبر چې دغه تریخ حقیقت ورته څومره نږدې ولاړ وو. دا مقاله وایي په یاد پوهنتون د برید نه پاس پکار دی چې په افغانستان کې خلک اوس د تعلیم، مدني ټولنو او آزادو رسنیو لپاره غږ پورته کړي، ځکه چې همدا د حالاتو تقاضا ده. هلته د کابل امریکایي پوهنتون د رسمي زده کړو نه علاوه د ټولنیزو او علمي غونډو لپاره یو پرامن او پرسکون ماحول لري چې زده کوونکي یې د خپل تعلیم نه پاس هم په عملي ژوند کې هیرول نه غواړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری ویل دی چې پاکستان دی د ترهګری د مخنیوي لپاره له نور هیوادونو سره ملګری سي. نوموړي دا څرګندونې د نهه په ورځ په نوې ډلی کې کړې. د دې ترڅنګ د امریکا او هند ترمنځ یو دفاعي لوزنامه هم سوې ده. زموږ همکار ګلایاز د امریکا او هند ترمنځ د دفاعي لوزنامې د امریکا د بهرنیو چارو او د وزیر تازه څرګندونو او پر سیمه د دې د اثرات په اړه له پاکستاني او هندي کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ چمتو کړي چې تاسو په امر سره ګرځوم.
د امریکا د بارنو چارو وزیر په هند کې په داسې حال کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې پاکستان باید حقانی شبکې او لشکري طیبه ډلو ته د پټیدو ځای ورنکړي چې یو ورځ وړاندې امریکا او هند دفاعي تړون لاسلیک کړی دی. په هغه دفاعي تړون کې د یو بل فوزي اډو کې د فوزي سامانونو مرمت او لتیرو لپاره د لارې استعمال شامل دی. دا معاهده د اګست په 10 نیټه شوي بل ورځ یعنی د اګست په 10 د امریکا د بارنو چارو وزیر د هند سفر کړی او خپل هندي سیالي سوشما سوراج سره خبري غونډه کې ویل چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نور هیوادونو ملګری شي. په نوې ډلی کې خبریاله او د سیاسي چارو پوه سپیتا شرما وایي چې امریکا په هغه شدت سره پاکستان په اړه خبره نه کوي چې څرنګه یې هند کوي.
سوشما سوراج نے زور دے کر کہا کی لگاتار پاکستان سنرکشن دیے ہوئے ہیں.
سوشما سوراج ډیر په زور سره دا خبره کوله چې پاکستان په دوامدار توګه پټنځایونه ورکړي دي، لشکری طیبه، جیش محمد او داود ابراهیم پشان ترهګری ډلې بندول غواړي. هند تر هغې پورې له پاکستان سره امن خبرو ته تیار نه دی تر څو چې ترهګری لمینځه یو نسی. نو د دې په جواب کې د جان کیری غبرګون نرم او خاموش و. او جان کیری دا وویل چې پټانکوټ او ممبئی کې شو بریدونو کې ککړو کسانو ته دی ضرور سزا ورکړل شي او په ترهګرو کې د ښه او بد پر اساس توپیر نشي کېدی. جان کیری په خپل وینا کې د پاکستان ستاینه کړې ده.
جان کیری کا ریسپانس تھوڑا میوٹڈ تھا، انہوں نے بلکہ پاکستان کی تعریف بھی.
سمیتا شرما وویل چې د امریکا دریز ډیر زر بدلېدو والا نه دی. بلخوا په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر اسد منیر وایي امریکا دا خبرې له پخوا راهیسې کوي.
کوس انډیا کې وي، هندوستان کې وي، نو دا لګوټي هغې نه بدل خبره ده. خو تاسو به ویلي چې ډېرو کالونو نه د انډیا او د امریکې پولو کې دوستي زیاتی وي او هر یو ملک غواړي چې رئیس سره ښه تعلقات وساتي. خو پاکستان مطلب دے چی بے خبر باندې با خپای پاکستان حکومت
په نیو ډیلی کې د امریکا د بارونو چارو وزیر دا هم ویلی وو چې په راتلونکي میاشت کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډو پر مهال د امریکا، هند او افغانستان درې اړخیزه خبرې ترې په دې معنا نه دي چې پاکستان یوازیتوب احساس کړي. خو د هند سیاسي چارو پوه اسمیتا شرما وایي چې پاکستان په سیمه ییز همکارۍ کې خندان راپورته کوي، ځکه یې په دې کې شامل کړی نه دی.
بھلے ہی وہ ہم سارک کی بات کر رہے ہیں، اس میں موٹر وہیکلز اگریمنٹ ہو،
مونگ دا سارک خبر کو یا دا موٹر وے یا دا توانائی معاہدو خبر کو، پدے معاملوں کے پاکستان پدے کے رکاوٹو نہ جوڑوی. دا مثال پتوگا دا افغانستان ولسمشر دا تنقیدوں باوجود دا پاکستان خفیہ ادارے سرا یوا معاہدہ اکڑا، ہو نتیجے ٹولو تمخا مختی دا درے اڑخیز خبر اترے پاکستان زور ولی شی.
بیا دا پاکستان دا دفاعی چارو پوہا اسد منیر دریز دری چې دا دریو هیوادون خبرو تعلق افغانستان سره دی، ځکه چې په هغه هیواد کې د امن لپاره هلې ځلې کامیابی په لور نه دی روانې.
دا یو ډېره غټه خبره ده او پاکستان مخکې دی چې نه بهلېدو نو به یې ډېره دا دغه چې دی کنه اوس موږ لږ غوندې دغه بدل کړو، پاکستان باندې لږټې زور مول واچو چې دی خپل کردار ادا کړي، او هغه ما ته داسې لګي نه چې هغه موږ دومره وس کې دی یا موږ. نو دا یو پاکستان لپاره ما خیال د خارجي پالیسي کې
بلخوا د امریکا د بارونو چارو وزیر هیله خودلې پاکستان به له دې څخه د یوازیتوب احساس ونه کړي. د پاکستان لخوا تر اوسه پورې په دې اړه دریز مخې ته نه دی راغلی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. په نیویارک کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند او امریکا له مشرانو سره د سیمې پر وضعیت خبرې کوي. تمه ده چې دا درې اړخیزه غونډه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ جوړ شي. د دې غونډې اعلان په نیوی ډیلی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کړی دی. دا چې افغان چارواکي د دې غونډې په اړه څه نظر لري او څېړونکي په څه نظر ورته ګوري، احمد شیبر یې په اړه راپور کوي.
ټاکل شوی دی چې په څو اونیو کې په نیویارک کې د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري ازادي راډیو ته د دې درې اړخیزې غونډې په اړه وویل.
دا غونډه یو غیر معمول شی نه دی، د سرمنشي غونډه د ملل متحد په نیویارک کې نوال تر ټول مشران هم راځي، رئیس صاحب جمهور هم هلته اشتراک کوي. د دې ملل متحد په عمومي غونډه کې به په څنډه کې نور غونډې نه چې په پلان کې ده چې یو درې اړخیزه غونډه د افغانستان او امریکا او هند په منځ کې وسي او بس پر مشترکه همکاری او مبارزه د توریزم او مشترک اقتصادي همکاري باندې بحث سره وکړي.
دوی اونۍ وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ابتدایي ناستې پیل شي او دا غونډې څو ورځې دوام کوي چې پکې د نړۍ مشران خپلې ویناوې کوي. د کابل، نیوی ډیلی او واشنگتن ترمنځ د درې اړخیزې غونډې اعلان لومړی ځل د هند سفر پر مهال د سیشن بي پورس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکړ. که څه هم ده وویل چې د دې غونډې هدف د پاکستان منځوي کول نه دي، خو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې امریکا له تروریزم سره په جګړه کې د پاکستان پر نیت شکمنه ده. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د پاکستان او سیمې د سیاسي چارو کارپوه محمد تقی وایي
د پاکستان او د امریکا اړیکې کم تاوتریخوالی په دې موجوده وخت کې لري. دا یو کال یو نیمه دوه کاله مخکې داسې نه وو، او بلخصوص اوس د امریکایي یونیورسټي باندې چې کوم بریدو شو په کابل کې، هغې سره خو نور هم پکې راغلی ده د امریکایي موقف کې، او باید چې دا کارونه مخکې کړی وای. خو بیا هم ډېر آیت درست آیت
څه باندې یوه اونۍ مخکې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون وسلوالو حمله وکړه چې پکې لږ تر لږه 13 ووژل شول او په لسګونو محصلان ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په نوې ډیلی کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. له مخکېني پلان سره سم باید جان کیری نن له نوې ډیلی واشنگتن ته تللی وای، خو اسوشیټډ پریس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند مارک تونر په وینا خبر ورکړ چې جان کیری به د جمعې یا هم شنبه تر ورځې په هند کې پاتې شي او بیا به چین ته ولاړ شي او د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې به برخه واخلي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګینده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ نه
دی را سخت را باندې تیر یا هر څه کې دي
څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او سم ورسېدلې ځانګړي ونیز خبرونه مشالونه. د نن په مشالون خبرونه کې در سره د پښتو د نوموړي قامي مبارز شاعر او لیکوال اجمل خټک د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. د دې خبرونه کوربه شاهین بنری دی. نو راځي چې واورو دا هم تاسو او دا هم مشالونه.
ستړی مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې ما او د عدم تشدد د کاروان د نوموړي مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د پښتو د نوموړي قامي مبارز شاعر او لیکوال اجمل خټک د ژوند او کار پاړه معلومات شریکو. اجمل خټک د پښتونخوا پاکوړي کلی کې په 1925 کال کې د ستر خوشحال خان خټک په کورنۍ کې د حکمت خان په کور کې سترګې غړولې دي. هغه چې خپل لومبې زده کړې پای ته ورسولې نو په یو سکول کې د استاد په حیث د خپل عملی ژوند پیل وکړ. له وړوکوالي دا فکر لرلو چې خپل قام خپلواک او خوشاله وویني او د دغې لپاره د عملی کار جذبه هم لرله. په 2006 کال کې د باچا خان مرکز د امن ټي وي سره د خبرو په وخت اجمل خټک د خدای خدمتگار تحریک د مشر او د عدم تشدد د لوی مبارز باچا خان سره د خپل لیدلو کیسه صدا سره کړه.
باچا خان چې خدای خدمتګاری شروع کا او هر خاطلو نو خار نه پس چې خټک را کوته اتلو کنه خټک وتا نو به زمونږ دی وزره تا رالو نو زمونږ د وزره د اقتدار مخالف وا د دوست محمد خان افغانستان بچاو د هغه رو شاجوري شجاع په هندستان کې د دین ستناستو پیرنګیانو هغه روان کړی و چې د هغه په نوم باندې د افغانستان تخت باندې قبضه وکړي. دې جنګ کې مونږ د هغه خلاف وو، د شجاع او د پیرنګیانو خلاف. د دې وجه نه زمونږ شهرت ودی دی او دا خټکا راکه چې وا دا آزاد خیال څومره ټول آزاد خیال وو دا مونږ سره د دې سره تړلی وو. باچا خان چې راتلو دلته رالو د هغې نه پس دا د هغې زوړ حکومت سره اختلاف پس نوی اختلاف نوی جوړ شروع شو. نو دا علاقه د دې علاقې دا یو مرکز شو. زما اوس یاد نه شي چې زما عمر به څو پنځه و که شپږ کاله به و، ځکه چې زه یا په 1925 کې پیدا شوی یم یا په 1928 کې. نو باچا خان د دې حجرې نه روانو کلی ته تلو لاره کې زمونږ کور راځي څو قدمه کې دلته نه دی. زه د کور روته یم حجرې ته راتلم نو هغه ونیلو په مخه راته داسې راته اخه راته بچو او بیا په سر راته راخه یې بچو ستاسو دپاره یې ګټو. نو هغه د هغه لاس راښکل او مونږ سره مینه کول. هغې نتیجه شوه چې ما ټول ژوند تر ننه د پورې د هغې ما په سر لاس راښکلو او زما تدې وینا چې تاسو پاره ګټو د دې لپاره ما ته ته منظور او هغه نه پر ټول ژوند دې ته وکړ شو.
د پښتو ژبې نوموړی شاعر او ډرامه لیکونکي نورالبشر نوید وایي اجمل خټک د ډیرو صلاحیتونو مالک وو او په زلمیتوب کې ځان د باچا خان د یو تکړه ملګري شاعر نثر نگار او یو ښه مقرر په توګه په ولس منلی وو. نوموړی زیاتوي اجمل خټک د خپلې خاورې د ولس غرونو ورشوګانو او سیندونو یو داسې زورور آواز وو چې انګازې یې په ټوله سیمه کې اورېدل شوې.
اجمل صاحب د دې نړیوندې یو ټیچر وو او د هغې سره سره چې کوم دینو د ریډیو پاکستان د پاره هغه سکرپټ رایټر وو او هغه یو ډېر ښکلی صداکار وو او دغه صداکاري د هغه په تقریر کې هم وه، د هغه په شاعرۍ او روونه کې هم وه، د هغه په خبره کې هم وه. نو هغه یو ډېر ښکلی د ریډیو یو ډېر ښه رایټر پاتې شوی دی، ډرامه رایټر پاتې شوی دی. د هغه سکرپټ رایټنګ اوس هم د پېښور ریډیو د تاریخ یو حصه ده نو بیا چې د دغه په نتیجه کې هغه جیل ته تللی دی او بیا په هغه څه تیر شوي دي. تازه پاګل د هغې پوره دور ښیي، پوره کیسه ښیي، پوره داستان ښیي.
اجمل خټک پخپل وایي چې سیاسي حل ځلې خود وړوکوالي نه پیل کړې وي، خو په کال 1955 کې چې کله باچا خان د قید نه خوشې شو نو د خدای خدمتګارو په مشورې په نوخار کې د هغه درون هرکلی کړی وو، او هم دغه وختو چې په باقاعده توګه یې د خپل سیاسي مزل پیل وکړو. نوموړي دغه کیسه صدا سره کړې ده.
دغه څه خو سیاست کې وو، خو چې جمهوري مې خبره کانو دا 1955 چې باچا خان دا پاکستان نه پاسې بندي شو، نو هغه نه سره تلو خو نو بیا نه لوی استقبال ورته کېدو. څوک دې سوبې تر نه وځي د دې مخه، نو اول خو زموږ دا نوخار راتلو، نو د نوخار د خدای خدمتګارو د جرګې میټینګ وشو استقبال وکړو. هغه میټینګ زه د نوخار استقبالیه کمیټې سکتر مقرر کړم او ښه جلوس مو وکړو، ښه استقبال مو وکړو چې بادشاہ خان سره د سرارو نامه ورته سپاسنامه لیکلې وه. پر سړک ورته راجمع شو او زه مخې ته سره د مشرانو وته وم ازاجي بابا قبر سره مې هغه استقبال وکړو او ما تقریر وکړو په خیر حالې. هلته نه زه بادشاہ خان سره به موټر کې کېناسته، دلته دې سړک باندې چې دلته کلي خلک راجمع و جاسور او لاړم سره. دغه چې زه بادشاہ خان سره به ازاجي بابا کې کېناستم تقریر میں کو عادت ساکوری کی ندی نہ پھنس گیا دگا تحریک کی شم.
دا اجمل خټک شیری مجموعه د غیرت چغه د پاکستان او افغانستان په پښتون مشت سیمو کې د قامی ازادۍ طبقاتی کشمکش او په خپل قامی تاریخ او کلتوري شناخت د ویاړ فکرونه په مخ وړي او پزوان کول د بیداری او خپل قامی مبارزه سره د ملګرتیا غږ کوي. په دغه اړه د لیکوال نور البشر نوید ناورو
چې اجمل صاحب په کوم دورونو کې دا شاعري کړې ده، نو په هغه دورونو کې په دې خاوره باندې د پښتنو جون جواز او بیا خصوصا د طبقاتي سیاست او د طبقاتي جدوجهد یو ډیر لوی عمل خورو، او د دغه په نتیجه کې چې اجمل صاحب کله د غیرت چغې مزاحمتي شاعرۍ غږ پورته کړو، دا زمونږ د مترقي ادب د مزاحمتي ادب یو داسې بنیاد جوړ شو چې هغه بنیاد تر ننه پورې مضبوط ولاړ دی او خلک د هغې د اثر نه بېغمه نه دي. او که تاسو فکر وکړئ نو چې د غیرت د چغې نفس کې اجمل صاحب کوم شاعری کړې ده، د هغې دونه اثر نه دی سونه چې د غیرت د چغې اثر دی. هغه د هغې وجه دا و چې د غیرت د چغې په شاعرۍ کې او د دې نور شاعرۍ هر څوک شاعر یو، خو زه به دا وویل چې دورونه بیا مختلف وو چې څنګه په ډرامه کې یا د څنګه ډرامې دپاره د یو رښتینې کیسې ضرورت دي، نو دغسې د اجمل صاحب د شاعرۍ دپاره دا ماحول او د پښتنو د لرو بر د ورسونو دا جون جواب چې کوم دی، نو هغه داسې و چې یو رښتونې کیسې به ورته ویم، حقیقت به ورته ویم، او دغه حقیقتونه هغه په خپلې شاعرۍ کې نه اغوستي دي، نو چې چا کتلي دي نو هغې ته هغه تصوراتي شاعري نه وي، بلکې هغې ته د خلکو د رښتیا د رښتینی جون د رښتینو حقیقتونو یو هنداره ورته وي.
اجمل خټک د خپل قامی مبارزې په بدل کې سو سو ځله په بند محکوم شوی دی او د خپل ځواني ډېرې خوږی ورځې د جیل د تور تمبو شاته تیرې کړې دي. د ملکن پوهنتون استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن وایي د اجمل خټک کتاب د زه پاګلوم کو یو خوا په پښتو ادب کې د نثر یو غوره نمونه ده، نو بل خوا د هغه دور د جبر یو داسې یادګار دی چې د هغه وخت د قامی مبارزینو د قربانیو کیسې پکې خوندي شوې دي او د پښتنو ځوان کولبتری تر ډېرې مودې الهام اخلي.
دا زه پاګلوم د دې کوم کتاب دی، نو بنیادی طور باندې د چکلا د مارشل لا خلاف حکومت نیولیو زمونږ په پښتونخوا کې د قیوم خان وزارتو په دغه وخت کې د چکلا غریبتار شو، نو دې په مختلف تار چر سیلونو کې پاتې شو. التا دی داسې وځپلې شو دله دونه زور ورکړې شو دی په ذهنی او جسمانی لحاظ سره دومره وځپلې شو چې د خپل ځان باندې هم د لیوانو پاگل ګمان راغی. هغه وخت کې چونکه دته نه د قلم اجازت و نه د کتاب اجازت و ځکه چې دی په کوم حالت کې و نو هلته دا ممکن نه وه. دی چې کله د دې جیل نه را خلاص شو نو بیا د ذهني طور باندې دی ډېر زیات تاثر شوی و. هغه اثرات یو بیا دله ډاکټر مشوره وکړه چې که داسې یو پروفیزا مقام ته لاړ شه چې هلته کې ستا صحت برابر شي او واپس کور شي. نو دې افضل خان لالا د ځان سره سوات ته بوتو او هغه سره په کور کې دیرو او د هلته دا کتاب ولیکو. کوم یاداشتونه چې دته په دغه کې وو د جیل نه نو که چاته دا پته نه وي یاره دا کتاب هلته لیکلی نو بالکل دا هېڅ پته د دې کتاب نه لګي چې یاره دا بهر لیکلی شوی دی او که دا په جیل کې دننه لیکلی دی. خو چونکه د دې واقعیت او د دې بنیادی محرک چې دی هغه جیل دی هغه ټارچر سیلونه دي نو د دې د وجې نه دا په د اجمل خټک بابا په زنداني ادب کې یو ښکاره کتاب دی.
اجمل خټک خپل وایي هغه د باچا خان د سادګۍ د خپل قام سره د بیکچه مینې او قربانیو نه ډیر اثر اخستی وو او غوښتلې چې هم د خدایي خدمتګار تحریک د لارې خپل اولس د غلطو رسمونو کم علمي او مایوسۍ د تیارو نه راوباسي او په خپل وطن کې د خپل واک خاوند کی. نوموړی د باچا خان مرکز د امن ټي وي سره د باچا خان ځینې یادونه داسې شریک کړي دي.
داسې کړي داسې علاقه نه وه چې هغه ورغلې حوصب کول دلتی بھی ابتدا کی کم کولی ورتلو بخل کو تبزیوں نے سب ورتلو اور دا کے ساتھ ورتو ستارے پینگیان مرگرے رے اور سام خالف تیتی پرواہ نہ کر ہر چاہتا بتلو اور ہر چاہتا بھی اگر کول نو دے تاریخ سے شروع کر دے بیا بادشاہ خان نہ بادشاہ پاتے دے نہ خان پاتے دے بیا منگ ہوتا سرتور مرنگ بھی سرتور مرنگ شو تو جن دے تیرو پتی مانے خپل کور کې او بهر ژوند داسې وو چې ډېر ساده جامې بیا اوسېدې هغه سره بیا داسې دومره مړې یو جوړه جامې په یو ګټلۍ کې وي تخ کې مینې مړې ګرځېد هغه ګټلۍ چې اته ورکور نه خپل خدمت یې پہچان نه ګولو. زه ورسره مړ جماعت کې جماعت نه راوتلو تقریر کړی دی سپلۍ یې چا ورته دغه کولې نه هغه ورته باچا خانه دا ثواب دے چې تاسو سپلې مخکې کېدم یا درکم هغه ښه ثواب دی یو تاسو سپلې کوم دی ودا دی نو ښه زم ثواب وګټم تاسو سپلې سموم تا قسم باندې ادم اته هغه ژوند فلسفه دا چې خدمت او اتفاق پښتنو وروړي جوړ شي او دا کوم خدمت کی او دا خدمت روبه پوینټ دا چې پیرنګې د ریمن کوزي او دا علاقہ آزاد شي تردی پوری سے تستانہ سے تحریک کی پارٹی منظم کی بلکہ پختون کو معیشت اور معاشرت تعلیم اور ٹول جن جاک پاگی کی صحت مند تبدیلی راولی.
اجمل خټک په پاکستان کې د پښتنو د حقونو جمهوریت د ودی او قومي بیدارۍ لپاره یو نه هیریدونکي کردار لوبولی دی. په کال 1903 او یم کې چې کله د حکومت لخوا د باچا خان د تحریک د مشرانو او غړیو د نیولو او پاغوی د تشدد لړۍ نور هم ګړندې شو نو اجمل خټک افغانستان ته جلا وطن شو. تر 1909 یم کال هم په کابل کې پاتې شو. د جلا وطنې د ورځې دغه په کورنۍ څنګه تیر شوې په دغه اړه د اجمل خټک د زوی ایمل خټک نه اورو.
ما سی وای د یو خدای خدمتگار نه چې هغه د خیش اوسیدونکو عبدالواسی کاکای نوم خو زلا بداسې را بغلو او ما سره ملاو شو او ما ته په جیب کې سیده نو ما به تر ایشته خو ما ته په جیب کې لکه دغه د خپل وس او دغه مطابق چې په بالان کې خپل ډېر غریب سړی و سین علاوه نور چا پدے پختنو کے سیاسی خلق کو غیر سیاسی خلق کو جمع پکال جانے آگئی رہو نہ دا سے تو سوچ چو نہ دا سے فکر ہو نہیں چا پدا سے سوچ کڑے رہے
نه چې په خیال کړه دی یار دغه لوی شخصیت وو دومره قوم ګل سره او تعلق وینو او دې دشته د نوای د دغه ماشومانو سال دی.
اجمل خټک په کال 1990 او 1990 کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی غوره شو. د پارلیمان د لارې د خپل اولس د حقونو مبارزه پر مخ بوتله. هغه په پښتو او اردو کې یو لس کتابونه لیکلي دي. اجمل خټک په 2012 کال کې د فروری په 8 نیټه د دې فانی دنیا نسترګې پټې کړې او په اکوډي کې د خپل پلار نیکه پادیره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو هم دې سره زمنګ د نن د خبرونه وخت پای ته رسی. بل ونه بعد عدم تشدد د کاروان د یو بل مبارز د ژوند او کار پاړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.